اردن کو د مشال دیو پر روانو خبرونو کې د خپل کوربا سلام ومن سلامونه ومنه هله لرم چې رو چور وسته وخت ورځي دولس بجې شوي نن د نهي ورځ د 2012 کال د مارچ میاشتې تر شتمنه کده په دغه کې ستاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو کورنۍ ونډوالو ورسپانځه بکتنه هم کوو په لومړي ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره ست تازه کورنۍ ونډوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای پتیرو شاوخه سلورو کالونو کې له هواده تر ډیره ترګری ختمه کړی ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د اپریل په 14مه با یو حکومتي وفد د چین په دوره سي او د بخنی نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف غوښتنه کړې ده چې په عراق کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلي مخه ونیسي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 کال وروسته یې په هیواد کې تر ډیره په نام نه قابو راوستي دي وزیر اعظم نواز شریف پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې د دورې پر مهال اویل چې د حیدرآباد تر څنګ یې په کراچي او د هیواد په نورو ښارونو کې تر ډیره تراګري ختمه کړې ده
کراچی جاتا ہوں تو جگہ جگہ کراچی ڈیرانو نوی اس چکم کراچی مونگ وینو پخوانے او سنے کی دزم کے آسمان فرق تے مونگ پر ایک لکڑے چی حیدرآباد کے بدے نڑیوال کچھ ہوائی ڈگر جوڑو حیدرآباد کی بہم میٹرو بس او پوہنتون جوڑی گی
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند ملا بخت چانډیو ویلي چې سند صوبی ته د وزیر اعظم د دورې مقصد یوازې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان لپاره رایې زیاتول دي بخنه غواړم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې په لړ کې د راتلونکې میاشتې په 14مه نیټه د چین بیجنګ ښار ته سفر کوي پرویز خټک پرون مشال لیډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې د حکومتي پلاوی د سفر هدف د روډ شو په نامه یو نمایش کې برخه اخیستل د سرمایه کارانو په خیبر پختونخوا ته راګرځول او بیلابیلې معاهدې کول دي
دری میں اس طرح سے مونگ ٹولے میں کمی لے گیا دی تقریباً سل پروجیکٹس مونگ تیار کری دی مطلب ہر میں کمدہ سے نشتا ہے چاہیے کہ مونگ پروجیکٹس نہیں تیار نو بس ما امید ہے چھے انشاءاللہ تعالیٰ پر یہ ٹولو با مونگ اگریمنٹ سو پس 16-17-18 بانے دا روڈ شو دا اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ بزی چھے کمی ڈپارٹمنٹ خپل پیکیج تیار کری دی پروجیکٹس تیار کری آگا ڈپارٹمنٹ بزی
پرویز خټک زیاته کړه چې په چین پاکستان اقتصادي پروژه کې چین وو لوی لاري جوړوي چې لوجی به پاکستان له نورې نړۍ سره یو ځای شي د پنجاب صوبې په شیخپوره سیمه کې یو اورګاډي د تیلو له ټینکر سره جنګېدلې چې پکې د ریل ګاډي دوه ډرایوران وژل شوي او شپږ مسافر زخمیان شوي دي د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې نن سهار په نبی پوره سیمه کې د تیلو یو ټینکر د کومې خرابې له وجې د ریل ګاډي په پټلۍ ولاړ و چې له لاهوره د کراچۍ په لور روان ریل ګاډي ورسره وجنګېده د ټکر له وجې د ریل ګاډي شپږو ډبو انجن ته اور هم ولګېد افغان ولسمشر وایي د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د نیټو تړون پوځي او مالي همکاریو ته اړتیا لري محمد اشرف غنی دا سرګندونې پرون په ار کې د افغانستان لپاره د نیټو له نوي استازي سره په کتنه کې ور وکړې لارک څخه پرون خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي د نیټو ملکی استازي له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو څخه د نیټو تړون په دوامداره همکاري او ملاتړ ټینګار وکړ افغان حکومت وای د اروپای ټولنې د انتقاد چې د افغانستان قضایي او عدلي نظام د پراخ فساد ښکار دی ناسم دی د حکومت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویل چې د نورو ادارو تر څنګ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستر او مثبت اصلاحات راغلي دي په کابل کې د اروپای ټولنې استازي په دې وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد او لازمو خدماتو د نشتون له امله عام اولس په اکثرو مواردو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مخه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلافه چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي غوښتنه کړې چې په عراق کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي د بشري حقونو د ادارې پرون وروستو لاغې په دې اړه خپل نوی رپورټ خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موسل ښار کې د مارچ د 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل او منل د بخنی د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په دې هوایي حمله کې تر یو نیم سل پورې عام وګړي وژل شوي دي. امریکایي چارواکي چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دا نه تاییدوي چې په دې بمباری کې به ملکی خلک وژل شوي وي او کنه. د سلو څخه زیاتو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې پر ایټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 130 غړو هیوادونو استازي غواړي د غوښتنو په اړه بحث وکړي چې دوی پر ایټمي وسلو په قانوني توګه عملي کېدونکي بندیز تړون بولي. په دې خبرو کې امریکا، روسیه، چین او نور ایټمي وسله لرونکو هیوادونو د برخې اخیستو نه انکار کړی دی. په واشنگټن کې چارواکي وایي پر ایټمي وسلو بندیز به کار ونه کړي او نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې تدریجي ګامونه تکړی. د نړیوال بندیز پلویان وای د شمالی کوریا د ایټمی وسلو په سر د تاوتریخوالي او په امریکا کې د غیر یقیني نوي انتظامی لوجې د ایټمی زیانونو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسی مشرانو سره د دوړخیز اړیکو د زیاتولو په هدف د خبرو لپاره په مسکو کې دی. حسن روحانی پرون د روسی له وزیر اعظم دیمتری مدودیف سره وکتل او تمه ده چې نن له خپل روسی سیال ولادمیر پوتین سره هم وویني. تمه څرګندېږي چې دا به د می په 19 نیټه په ایران کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې د ولسمشر حسن روحانی روسیې ته اخیری سفر وي. وزیر اعظم مدودیف له ولسمشر روحانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل باور لري چې ماسکو ته د ایران د ولسمشر دا فربا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی باب پرانسي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار احمد الله درته د کرنسو بایو د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 1.22 روپۍ او 1.22 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ لس پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم سایه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 3.3، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 4.3، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 28 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري د پاکستان وزیر اعظم ادا کړی چې په هیواد کې تر ډیره په بدمنۍ قابو راوستي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي حکومتي پلاوی به یې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د چین سفر وکړي.
باقی سی پیک وجنا با پاکستان ټول دنیا سره اوپن شي، ځکه چاینا 7 روټ جوړي ټول دنیا یو ځای کې ټچ کوي.
پاکستان فوز وایي له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول پیل کړي. دې ګام ته یو کارپوه څنګه ګوري؟
د ډیپارټمنټ مینجمنت چې تاسو په انټرنیټ څنګه د ویزوال په سپورې په ګټه کولې او کله یو تر افاتو کوم شروع شي نو دې نتایج ښه نه وي.
د شبقدر اسپیتال یو ډاکټر وایي په اسپیتال کې د بجلی لوډ شیډنګ یې لوی مسله ده.
او ما خیال عزیز چې په راشم سحر راک نو سره 12 بجې دی راشي ام یو ګنټه او دا غنه په صبر اسپیتال کې تورا تیار ده او زه دا محسوسوم چې ګنده اسپیتال ټیک دی عمل دی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال نړیو سره اوسئ.
او زه خبرونه لومړی موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 کال وروسته یې په هیواد کې تر ډیره په ناامنۍ قابو راوستي. وزیر اعظم نواز شریف پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې د دورې پر مهال وویل چې په کراچۍ کې یې د پرمختګ یو شمیر کارونه کړي او ډیر ژر به په حیدرآباد کې هم پرمختګي پروژې پیل کړي. بلخو د پیپلز ګوند ملا بخش چانډ یو ویلي چې دا مهال د وزیر اعظم دا قسمه اعلانونه هیڅ ارزښت نه لري. نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبرجال محمد عمران راکوي.
په حیدرآباد کې یو ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د کراچۍ تر څنګ یې په حیدرآباد کې هم ترهګري ختمه کړې. نن په دواړو ښارونو کې امن دی. د 2013 میلادي کال نه وړاندې ټول هیواد نارامه و، خو اوس یو واري بیا د ملک امن پر ځای شوی دی. د حیدرآباد لپاره وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې لوی لوی اعلانونه هم وکړل.
کراچی جاتا ہوں تو جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر
کی وای کراچی ته زم نو زے پزے د خزول ډیرانو نوی هل ته هر زے گردونه او دوڑی وی اوس چې کوم کراچی مونږ وینو په بخوانه او سنے کی د زمه کې اسمان فرق ته مونږ پرې کړه کړي چې په حیدرآباد کې بده نړیوال کچ هوائی ډګر جوړو په حیدرآباد کې به هم میټرو بس او پهنتون جوړیږي
حیدرآباد میں بھی ایک میٹرو بس بنے گی یونیورسٹی دی جاتی ہے
د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د حیدرآباد خاروال او مرستیال خاروال لپاره د 50 کروڑ روپو سره سره د پوهنتون جوړولو لپاره په فوري توګه د 100 کروڑ روپو اعلان وکړ. د دې وړاندې د ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ریلوې مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق په پیپلز ګوند ټکونه وکړل او ویل چې دوی ځکه سند صوبې ته راتګ پیل کړ چې څلور کاله یې دوی ته موقع ورکړه، خو بیا هم په صوبه کې هیڅ کارونه ونه شو او دا یو بدحاله صوبه جوړه شوې ده. د سند صوبې د خلکو ژوند نه بدلېږي، دې خلکو د دې صوبې نه کنډر جوړ کړی. هر اړخ ته ډیرانونه، مات سړک، دوڑے، وران روختنونا، برباد تعلیمی ادارے او د اولس د تگ را تگ یعنی د گاڑو کم نظام هم دلتا پا نظر ناراضی.
پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں.
د مسلم لیگ نون د جلسے په خبرګون کې د پیپلز ګوند صوبائی مخکخ مولا بخش چانډ یو ویلي چې اوس دا اعلانونه کول بدنیتی ده او هیڅ ارزښت نه لري. د نوموړي په وینا چې عامه ټول ټاکنې نږدې دي، دوی هم سند صوبې تراتګ پیل کو. د ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف په دې لنډه موده کې د سند صوبې دا دریمه دوره وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړیو ته وګرځې زو په خبر تا د خبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک وای د صوبې یو حکومتي پلاوی بعد د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د راتلونکو میاشتې په 14 د چین بیجینګ ښار ته لیږي. نوموړی زیاتوي چې د حکومتي پلاوی د سفر هدف د روډ شو په نامه یو نردتونکي برخه اخیستل دي. له پروس خټک سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړو. په سر کې یې ترې د چین پاکستان اقتصادي پروژې په اړه پوښتنه کړې. نو نوموړی وایي
سی پیک چې کوم د چاینا پروګرام دی هغه نه پس ډېر زیات سټرکچر ډیولپمنٹ ضرورت دی. باقی دی سی پیک وجه نه به پاکستان ټول دنیا سره اوپن شي، ځکه چاینا 7 روډ جوړې ټول دنیا یو ځای کې ټچ کوي.
چین ته تاسو روانې د روډ شو لپاره او دام لکه پاولانی ځل باندې د صوبایي حکومت یې کوي، دا څومره لوی ګام دی د دې حکومت او د هغې لپاره هم څه تیاری کړ؟
دې لپاره موږ ډېر زیات تیاری کړې. درې میاشتې راسه موږ ټولې مې کې مل لګیا دي. تقریبا 100 پروجیکټس موږ تیار کړي دي، هغه په انډستری کې دي، هغه آئی ٹی کی دی، هغه په نو ایجوکیشن کی دی، هغه په مطلب هر محکمہ داسې نشته چې هغه مو پروجیکټس نه ته، هغه په اریګیشن کی دی، ټوریزم کی دی، بجلی هم دی. نو ډیر سیزونه موږ تقریبا 100 پروجیکټس تیار کړی دي. نو بس ما امید ده چې ان شاء الله تعالی په دې ټولو به موږ اګریمنت وکړو.
چین ته بتا سو کله ځای دی؟
دا مو به ان شاء الله کم کم خلک مزي په 16-17-18 باندې دا روډ شو دا او ډیفرنٹ ډپارټمنټ بزي چې کوم ډپارټمنټ خپل پیکیج تیار کړی دی، پروجیکټس تیار کړی، هغه ډپارټمنټ بزي ال تک به ولل تک بریفنګ دی. بیا به هر یو ډپارټمنټ د ډیفرنٹ ادارو سره اګریمنټس کوي، مو یوز وکړي، نو دا به درې سلو روزه پروسس ان شاء الله.
نو د خبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک چې زموږ خبریال غلام غوث ور سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژو په اړه خبرې کړې.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډوتا وګغستی. د بامی نشلګون یو مکه غړې پرسه پټک وای چې د ورستو کې په پاکستان کې د یبې غونډې پر مهال غونډوي هوادونو سره د همکارۍ په زیاتولو خبرې شوې، خوس افغانستان سره پر پوله اغزن تار لګول به د پاکستان او افغانستان ترمنځ بے اعتمادی لا نور زیاته کړي. له نوموړي سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړو. په سر کې ترې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پر سر د راپورته شو حالاتو او د ازغن تار د لګولو په اړه پوښتنه کړي. نو خټک په ځواب کې وایي
د ډیپارټمنټ مینجمنت چې دا خو بای لیټرل دی د وړ پر استوري په ګډه کولای شي، خو کله یو طرفه ته کوم شروع شي خبر خبر دادا چې دا افغانستان پاکستان منځ کې نور غیر سړی پیدا کوي. درېمه خبر دادا دا یو قسم تا چې کومه کړي ډیورانډ معاهده ده پاکستان پاکستان بنی اور پاکستان ہوئی افغانستان نہ بنی وہ امدن بداد آگے بھی پاکستان میں انکار ہوتی ہے آگے کی ذالی کلی دی چکم قبائل سے تو کرخی دا پاس افراد دی دا مثال پر جوگا مامون دی یا مومن دی یا شنواری دی یا دا غزی چی خطر دی نور قبائل مستا دی تا وہ آگے یو اصطلاح استعمال کری دا خپل ساحی ازادی ہوتا ہے خپل سیمی ازادی اگر دا بچی یعنی مومن چی مومن دی علاقوں کی گر دی اگر افراد کا دی رہا تھا
خٹک صاحب دے کے سوال دارا پرتکی گی دا پاکستان حکومت دعوی کئی چ دا افغانستان لخوانا دا پاکستان دا ننا بریدونه کی گی او افغانستان دا اغی مخنیوی نه کئی نو پدی غرض باندې دی دا تار لگئی
پاکستان میں پاکستان کی
حکومت افغانستان ترمنز پر پھلا دا ازغن تار لگولو او همدار از پدیستر کې د دوه بدونو د ترمنس په راپورته شو حالاتو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړو تا وګه سېجو په خبر تا د خبر پښتونخوا حکومت د برتانی د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د صوبې په سرکاري سکولونو کې استادانو ته د ساينس انګریزي او حساب مضمونونو په څنګه کې د روزنې ورکولو پلان لري کوم چې د حکومتي چارواکو په وینا د صوبې تعلیم معیار به ورسره ښه شي نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو
مشال ریڈیو سره ځانګړې خبرو کې د پښتونخوا د تعلیم د محکمې ویان نجیب الله خټک وویل په نصاب کې بدلون او په خصوصي توګه د ساينس انګریزي او میتس مضامین به د بین الاقوامي معیار مطابق جوړول شي او د دې لپاره ضروری ده چې د سکول استادانو ته په دغه مضمونونو کې روزنه ورکړي شي دا د پوینا د روزنې دغه عمل د برتانیې د مرستندویه ادارې ډي ایف آی ډي او د پښتونخوا حکومت په مالی مرسته کېږي زیاد تر مصرف میں صوبائی حکومت برداشت کوي
دا وہ برٹش کاؤنسل لگیا دی ٹرین کی دا چھ دی دام زمونگ د دې ټول صوبے چھ سمرا استادان دی انشاءاللہ دی ټول د بلا ٹریننگ ورکړي کی چکم دی لیول ٹیچرز دی
دا شان نجی اللہ خټک زیاتہ کړه چې سلوی زره د سکول استادانو ته د انګریزي ژبې ویلو او خودلو تربیه هم ورکول شي او کوم استادان چې دغه روزنه حاصل کړي هغه به په پرایمری سکولونو کې ماشومان ته د انګریزي ژبې او سبق خایي
چې کوم انګریزي ژبې د پاره د صحیح تلفظ د پاره ټریننګ روان دي دې کې تقریبا 40,000 استادان ٹریننګ کې لګیا دي چکم تا دا فونکس پر طریقے کار سرا دا انگریزی جب صحیح تلفظ چلے
خوبیا پپے خبر کی دا انگریزے اور اسپانے دی نیوز خبریال یوسف علی وائی موجودہ صوبائی حکومت دراتلو سرسم تعلیمی ایمرجنسی لگولے وا او دغا یو ادائے کڑے وا چی دوی پٹور صوبہ کے با دا یو شان نظام تعلیم سرسرا پا نصاب کے جدید بدلون ہم راولی دا دا پوینا دا سکول دا استادانو دا روزن دغا پروجا دا تیر کال نا پیل شوی دا اولا تر اسا پورے دیر کم معلمینو تا روزنا ورکړې شوې ده
اول چې دوی رالل تقریبا 30,000 استادان کم وو په تیر شوي سلور کال کې دوی اوسه پوری دومره استادان نه دي برتې کړي چې هغه کمی پوره کړي نو اول خو کمې پوره کی کریکولم چینج کی ٹریننگ دا ټول پکار دی سر کوم دا پکار دی خو په دې عمل پکار دی
دا پښتونخوا د تعلیم د محکمې ویان نجیب الله خټک وویل چې د انګریزي د ژبې ویلو او خوذلو روزنه تقریبا پوره شوې ده او په ساينس انګریزي او حساب مضمونونو کې د روزنې پروژه به راتلونکي یو کال کې سرته ورسی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د خبر پښتونخوا اسمبلی زما آواز په نوم د جوخړی هیلپ لاین د راپور تر مخه په صوبه کې تر اوسه شاوخوا 28 مېرمنو خپل شکایتونه جمع کړي دي. چارواکي وایي دا شکایتونه د کورنیو جګړو، تشدد، ولور یا جهیز او په جایداد کې د برخې نه ورکولو پر ضد شوي دي. د هیلپ لاین د چارواکو تر مخه یاد شکایتونه یې اړوندو ادارو ته لیږلي دي او هیله ده چې ډېر ژر به د ښځو دغه مسلې هوارې کړي. پاره نور تفصیل له اسلام آباد د مشال دو خبریاله عرفت انجم را کوي.
په خبر پښتونخوا کې د ښځو مرستو لپاره جوړ کړی شوی هیلپ لاین زما آواز وایي چې د ښځو لخوا ورته د ټلیفون د لارې په جایداد کې برخنه ورکولو زیات شکایتونه ترلاسه شوي دي. یو میاشت وړاندې د خبر پښتونخوا صوبایي سملې زما آواز په نوم هیلپ لاین جوړ کړی وو. د دې پروژې د قانوني چارو مشیر ایډوکیټ شاندانا نعیم وایي چې تر اوسه پورې د هیلپ لاین د لارې 28 ښځو خپل شکایتونه وړاندې کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د اورس فاونډیشن چارواکي شبینه ایاز وایي په ټولنه کې د کلتور په نوم ښځې د هغوی د خپل حق نه محرومه کوي.
هم ویسے تو بہت بات کرتے ہیں ہر چیز کے اندر.
هسې خو موږ په هر څیز کې قرآن او مذهب را بولو، خو چې کوم څیز کومه خبره په قرآن کې راغلی ده او د خویندو لوڼو لپاره پکې د حق ټاکلو ویلې شوې دي، نو هلته بیا موږ ته کلتور را یاد شي او وایي چې دا زموږ په کلتور کې نشته. ښځو کې پوهه را روانه ده او هغوی وړاندې هم د دې خبر وي چې په جایداد کې حق اغوی له اسلام ورکړي، خو د ټولنې د روایتونو له وجې پاتې دي. د ښځې د ټولو لوی ملاتړ د مور او پلار کور وي او چې کله هغه خپل حق واړي نو هغې ته وویلی شي چې بیا به دلته نه راسي، نو د دې یېرې له وجې هم ښځې خپل جایداد کې حق نه غواړي.
دا هیلپ لاین د ښځو د پارلیماني کمیټې کاکس، پاک وومن او یو ایس ایډ په مرسته جوړ کړی شوی دی، کوم چې په اسمبلی کې د ښځو پارلیماني کمیټې دفتر لاندې چلیږي. د خیبر پښتونخوا هر ګډ نه ښځې د سهار 9 بجو نه تر 5 بجو پورې په دې هیلپ لاین ټلیفون کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وایستی زو شبقدر تھا. د شبقدر ولسوائی په روختونونو کې د بجلی د نشټوالي له وجې مجبور دي چې له روختونونو بهر په غیر سرکاري لیبارټریو کې ټیسټونه او ایکسرے غانې وکړي. د یادې سیمې خلک زیاتوي حکومت یې ورستیو کې د صحت پاړه برخه کې یو لوی ودانی جوړ کړي، نو باید چې د ناروغانو لپاره پکې اسانتیاوي اهم برابر کړي. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال شانواز ترګزی راکوي.
شوقدر د لوی روختون په نه بجلی خو نشته، نو ولس مجبور دی چې بهر د غیر سرکاري لیبارټرو او د ایکس ری ماشینونو نه خپل ټیسټونه وکړي. د شوقدر دغه روختون لس کاله وړاندې د درېمې درجې روختون ټاکل شوی و، ولی بجلی، ګیس او ځینې دوایانې ورته نه دي ورکړی شوي. سید فقیر نوم یو تن خپل ماشوم زوی د علاج لپاره دی روختون ته راوستی و. په یاد روختون کې لږ زیات لس ډاکټران کم دي، ولې د موجوده ډاکټرانو شمیر له 500 اوخته او د روختون د عملی شمیر 200 دی، ولې د روختون چاري د بجلی د کموخت له وجې ډېری کمزوري دي.
مانو ته لاوت شه زمټه دا خپل میکم ماته شو اوس په پلاسترو کوو زمو پورته ایکسری مې مخلنا اوس بجلی لاړه اوسه زار څوک بار کی
د یاد روختون مشر میډیکل سپرنټینډنټ ډاکټر نصیر خان وایي چې که روختون کې کومه غټه ستونزه هغوی ته ورپېښه ده، نو هغه د بجلی کموخت او د جنریټر د تیلو نشوالی دی.
او ما خیال عزیز چې راشم سهار راشم نو سره 12 بجې بجلی راشي، ام یو ګنټه او د هغې نه پسته په هسپتال کې توره تیاره ده او زه دا محسوسوم چې د هسپتال ټیټ دی دا مړ دی. خو زه افسوس سره دا ویل غواړم چې دا اسپیټال په 1953 کې جوړ شو دی او تر اوسه پورې دلته د بجلی دا دی. د دې نه علاوه بل زموږ د ګیس مسله ده، ګیس نشته.
او ډاکټر نصیر خان بیا هم وایي چې هغوی د وابډي د محکمې سره لیکل کړی دي چې ورته خصوصي بجلی ورکړي، خو لا یې هم نه ده ورکړي. نو هغه خوشبین دی چې ګنې په روانه میاشت کې به ورته خصوصي بجلی ورکړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
قبایلی سیمو ته ځو. په خیبر پختونخوا کې د ایډز رنز قابو کولو پروګرام چارواکیو په قبایلی سیمو کې د ایډز رنز ښکار ناروغان وایي چې په ټوله قبایلي او نیمه قبایلي سیمه کې د ایډز د مخنیوي هیڅ قسمه اسپتال یا مرکز نشته، چې له وجې دوی پېښور ته راځي او هلته کې په لاره کې د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د ایډز رنز ښکار شوی یو مریض د نوم او د خپل ځای نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د خپل سیمو نه تر پېښور یا کوهر ته راتلو کې د علاج یا دارو دپاره دوی یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. یو خوا که د دوی پیسې ډېرې لګي، نو په راتلو کې وخت هم ډېر لګي، او چې دلته راشي نو په اسپتالونو کې هم ورته صحیح پاملرنه نه کیږي.
انسانانو کی تعبیر نه نو زمونږ د خپل ډاکټر نو هغه زمونږ علاج صحیح وکي. اوسو د وزیرستان ناراضي، څوک د بل ناراضي، څوک د قوت ناراضي، کنه تکلیف خو ډېر دی خلکو ته. خلک مزدور کار هم دي، دغم دي، بل کرایان هم دا نه ولګي چې دا نه دوی نه لکه چې څونه کاری ولګي. نو په کار چې په خپلو خپلو ځینو کې سنټرې برابر شي نو دا به ډېره ښه وي.
په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو چارواکي شبیر خان مشال لیډو ته وویل چې په ټوله فاټا یا نیم قبایلي سیمو کې د ایډز درندورانو لپاره د صحت مرکز لا نشته دی.
د قبایلي سیمو دغه ټول مریضان مونږ ته راځي. زمونږ دوه سینټر دي، یو سینټر په کوهاټ کې دی او بل سینټر چې کوم دی دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. چې کوم دور اکسیجن شي دا وزیرستان دغه خلک دي هلته فیسیلیټیټ کیږي، او د هغې نه علاوه چې کوم دی د ممندو والا او دا ټول خلک چې دي خیبر ایجنسی شوه، ممند ایجنسی شوه، باجوړ ایجنسی شوه، دا خلک زمونږ دلته کمپلیکس اسپتال ته راځي د علاج لپاره. په دې کې نارینه، زنانه او ماشومان درې واړه پکې شامل دي.
بلخوا یو غیر سرکاري تنظیم خویندکور چې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو د ایډز ناروغو لپاره هلې ځلې کوي او دوی ته په دغه مرکزونو کې اسانتیاوې ورکوي. د ایډز پروګرام مشر سبحان الله مشال لیډو ته وویل چې دغه ناروغو ته په راتلو کې ډېر زیاتې ستونزې دي.
مشکلات دا غدې لکه موږ وګورو چې سوت وزرستان دی، جنوبي وزرستان دی، حکومتي وزرستان دی، کورما دی، اوروبزه ایجنسی دی، مومن دی، بجاوړ دی، دی راځي پېښور نه علاج اخلي. تقریبا شپږو ګڼټو نه وخت لسو ګڼټو پورې سفر کوي، بلکې شپه په پېښور کې وو کې یو شپه په اکسټرا راځي، هغې نه بس چې دی دی بیا سهار خپلو کورونو ته بیا واپس ځي.
ولې هم په دې لړکم چې د ډېرو هڅو وروستو په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د ایډز پروګرام چارواکو ډاکټر جواد او بیا ډاکټر درخانه سره تماس ونیول، نو د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې دغه مرکزونه به دوی ډیر زر په قبایلي سیمو کې جوړ کړي. د پام وړ ده چې د ایډز کنټرول پروګرام سرکاري شمیرې تر مخه د وخت په خیبر پښتونخوا کې د 2000 نه زیات نارینه، زنانه او ماشومان د ایډز ناروغو رجسټرډ دي، چې پکې د قبایلي سیمو، نیم قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه د افغانستان ناروغه هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال لیډو ته غوږ استیزو. خبر ایجنسی ته خبر ایجنسی کې یو شمیر کډوال وایي چې لا هم د ړنګول شوو کورونو معاوضه نه ده ورکړل شوې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې ورو.
په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ د بیا بحالۍ مرکز ته د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضې او نورو غوښتنو لپاره راغلي یعقوب پردی مشال ریډیو ته وایي.
زموږ د حکومت له دا عرض چې حکومت که یو کور کوي داسې کور د موږ له وکړي چې د موږ د غریبو خلکو په مفادو باندې استعمال شي. بس موږ دا شی نه غواړو چې خبره دارو چې دا سکولونه شول، دا سپاتولونه شول، سړکې شوې.
او د باډۍ کجورۍ یو تن رحیم شاه پردی وایي.
مو په کجوري کې خپل کلی دی، الیا نه غی شوی، الیا سروې یم نه روښ شوی
کړې یې په کورونو کې وسیګ وسن یې مو خپل کلی نه غی بوت کړو نه مل یې جوړ کړای.
د خیبر ایجنسۍ د بیا بحالې مرکز یو چارواکی سلمان خان وای چې موږ د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیه په مرسته په دې تیرو څلورو میاشتو کې د یوې سروې تر سره کولو نه پس په باډاو تیرا میدان کې خواو شاش پاړه سوسو متاثر شو کسانو ته د خپل ورانو شو کورونو د بیا غول ماویزه چیکونه ورکړی دی. چارواکی وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باډا او تیرا میدان کې د پوځي عملیاتو وروسته اوس د حکومت واکمنی بحال شوی او د بیا بحاله عمل پکې شروع شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مشال لډیو ته کوګه ستې دولس نیم بجې شوې لاندې سچمنه د خبرونو لاندې زور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 کال وروسته په هیواد کې تر ډیره په نام نه کابو راوستل دی. وزیر اعظم نواز شریف پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې د دورې پر مهال د خبري کړې دي. هلته د پاکستان پیپلز ګوند ملا بخش چانډیو ویلی چې سند صوبې ته د وزیر اعظم د دورې مقصد یوازې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان لپاره رایې زیاتول دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی بعد د چین پاکستان اقتصادي رهبرۍ پروژې په لړ کې د راتلونکې میاشتې په 14 نیټه د چین بیجینګ ښار ته سفر کوي. پرویز خټک پرون مشال ریډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د حکومتي پلاوی د سفر هدف د روډ شو په نامه یو نمایش کې برخه اغوستل دي. د پنجاب صوبې په شیخوپوره سیمه کې یو اورګاډي د تیلو له ټینکر سره جنګېدلې چې پکې د ریلګاډي دوه ډرایوران وشل شوي او شپږ مسافر زخمیان شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې نن سهار په نبی پوره سیمه کې د تیلو یو ټینکر د کومې خرابې له وجې د ریلګاډي په پټلۍ ولاړو چې له لاهوره د کراچۍ په لور روان ریلګاډي ورسره وجنګېده. افغان ولسمشر وایي د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د نیټو تړون پوځي او مالي همکاریو ته اړتیا لري. هلته افغان حکومت وایي چې د اروپایي ټولنې دا انتقاد چې د افغانستان قضایي عدلي نظام د پراخ فساد ښکار دی ناسم دی. د حکومت د رسنیو دفتر په نوم په یوې اعلامیه کې وویل چې د نورو ادارو ترڅنګ په عدلیې او قضایي ارګانونو کې ستر او مثبت اصلاحات راغلي دي. د سلو څخه زیاتو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې په ایټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 130 وړو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي چې دوی پر ایټمي وسلو په قانوني توګه عملي کېدونکي بندیز تړون بولي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلافه چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات کوي غوښتنه کړې چې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې مخه ونیسي.
اذن کو داوانی سجمل چې تاسو ته خبرونه لنډی ځلاندې کوو. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. نړیوالو رسپانس په کتنه هم کوو. خلومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسپانس په خپل ادارې کې سره خستي رفت انجام ته وشي.
جنگ رسپانس په خپل ادارې کې لیکي چې تیر دوه کلونو کې د خوراک سيزونو په قیمتونو کې کم زیاتوالی په نظر راتلو هغه لوجې ګرانی د حد نه زیاته شوې ده. او په ټول ملک کې د غوښې میوه او سبزیانو په قیمتونو کې ډیره زیاته اضافه شوې چې د سلو وجې نه یوازې غریبي کورنۍ بلکې د هر طبقې خلک پریشان دي. ادارې لیکي چې د امروزه ضرورت سيزونو کې تقریبا 1.5% اضافه شوې. خو د شمیرنې د ادارې تر مخه په تیر یو هفته کې ګرانی 1.2% زیاته شوې. ادارې لیکي چې د کراچۍ لاهور اسلام آباد او پېښور په شمول پنجاب سند او خیبر پختونخوا کې د دالونو او سبزیانو په قیمتونو کې د حد نه زیاته اضافه شوی. ادارې زیاتوي چې د سټیټ بینک ماهانه مالیاتي رپورٹ کې د ګرانۍ دا وجه ښودلې شوې چې د ولس د پیسو په ګټه کې زیاتوالی راغلی. د سلو وجه چې د سیزون غوښتنه زیاته شوې او دا شنګرانۍ د دوه کالو اوچتې سطې ته رسېدلې ده. ادارې په وینا چې د پاکستان افغانستان پولې پرانیستو پسته تاجرانو په غټه کچه سبزیانې او خوراکي مواد افغانستان ته لیږلي او د دې په نتیجه کې د سیزونو په غوښتنه کې او له وجې بیا په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. ادارې لیکي چې په دې هنګامي صورتحال کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د ګرانۍ په اړه فوري نوټس اخیستی او متعلقه چارواکو ته د سیزونو قیمتونو کې اچانک او غیر معمولي زیاتوالي په اړه د ګامونو پورته کولو هدایت ورکړي. یوه بله ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې وایي چې دا قسمه صورتحال د اطمینان وړ نه دي. که معاملات په دې ډول روان وي نو ویره دا ده چې په ملک کې چرته غذایی بحران رانشي او بیا حکومت په دې مجبوره نه شي چې د نورو هیوادونو نه په ګرانه بیه سامان راوغواړي. د سره بچ نه یوازې په ګرانۍ کې اضافه وشي بلکې ورسره به په جرمونو کې هم اضافه وشي. حکومت ته د ګران پوشه ډلو کنټرول کولو لپاره یو نظام جوړول پکار دي او ادارې فعال کول پکار دي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ترخم پوله د پاسپورټ نه لرلو له وجې په زرګونو ګاڼو انختل او د ترانسپورټرانو اضافي خرچې او نقصان کېدل په خپل ځای یو سنګینه مسله ده. خو د دې په بنیاد ضروري قانوني اسنادو نه بغیر د تګ راتګ کولو اجازه حمایت نشي کېدی ځکه چې سکیورټي ادارو ذمہواري ده چې د هیواد په پالیسۍ عمل وکړي. ادارې وایي چې که ترانسپورټرانو په دې معامله د سنجیدګۍ نه کار اخیستی وي او پاسپورټ یې جوړ کړی وي نو نن به د دې صورتحال سره مخ نه وو. ادارې اخیره کې وایي چې حکومت له هم پکار دی چې په پوله نښتي ترانسپورټرانو هر ممکنه مدد وکړي او دا خبره دې یقیني کړی شي چې راتلونکي وخت کې به بغیر د اسنادو په ترخم پوله د تلو راتلو اجازت نه وي او همدا شان د فاټا ځینې علاقو او بلوچستان په پوله دې هم اسناد لازمي وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې پاکستان له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګول پیل کړی دی، خو کابل وایي چې د ګام سره د ترګري مخه نشي نیول کېدی. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د تیرو وختونو پر تلا اسلامي دولت وسلوله ډله اوس په افغانستان کې تر ډیر حد پورې له ماتې سره مخ ده. دواړو لیکنو غټې برخې له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنل په خپل راپور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د پاکستان لخوا د اغزن تارونو لګولو موضوع راغستې ده. ولیکي چې پاکستان ویلي دي چې په پولا یې د جنگلو لګول پیل کړی دي. دا په داسې حال کې شوې پریکړه ده چې وار لمخې خراب یړي کې به لا نورې کړکې چې نکړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په یو بل د ترهګرو د ملاتړ تورونه په بیا بیا لګوي. خود ورسپانې په خبره کابل وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې پوله خنډ نه ده، بلکې د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دي چې په پوله جنگلې لګول د ستونزې د حل لار نه ده، بلکې د دې له وجبه کړکې چې لا نور زیات شي. دولت وزیری ورسپانې ته دیاتوي چې د ترهګرۍ مخنیوي حل کې دی شي چې پاکستان په خپل ځمکه د وسلوالو جالي لمیندې یوسي، هغوی ته مالی مرستې او روزنه نه ورکوي، نو حالا د ترهګرۍ بریدونو مخنیول کېدای شي. د ورسپانې په خبره امریکا شک کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره افغان طالبان کاروي، خو پاکستان په کابل کې د هند د مخ په زیاتېدونکي نفوذ نه ویریږي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او وایي چې په سرکاري توګه افغان طالبانو سره هیڅ همکاري نه کوي، خو په خپله خاوره کې یې د افغان طالبانو موجودیت په ځینې وختونو کې منلی دی. بلخوا نیوز ویک مجلې په خپله یوه مقاله کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو موضوع راخستې ده. اتوی چې یاد ډلې په ټوله نړۍ کې د ډیرو هیوادونو د فتح کولو حساب وکړي، خو په دغه کې افغانستان د یاد ډلې لپاره یو ګران هیواد ثابت شو. په 1300 میاشتو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل خونړي بریدونو له وجې حساب وکړه چې دغه هیواد ولس کې ویره خور کړي، خو ولس په ډېری حوصله سره د دې مقابله وکړه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ورس په ورس کمزوري کیږي. امریکا ژمنه کړې ده چې د روان کال تر پای به یاد ډلې ته ماتې ورکړي، خو وار لمخه ناټو او افغان ځواکونو دغه ډلې ته سختې ضربې ورکړي دي، او مخکې چې د یاد ډلې په ولکه کې کومې لس ولسوالۍ وي هغه ترې واپس اخیستي، او اوس د دریو نه تر پنځو ولسوالیو پورې یاد ډله محدوده کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته وګورئ. د افغانستان ستر محکمې د اروپای اتحادیې وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو د افغانستان په قضا خلک بې باوري شوي رد کړي، او هغه یې له انصاف څخه لري وبللې. د ستر محکمې ویان عبدالله عطایی د دوشنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي، او د تیر پرتله په دغه بنسټ باندې د خلکو باور نور هم زیات شوی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ستر محکمې یوه ورځ وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې بیان ویلي وو په محکمو کې د اداري فساد له امله افغانان مخالفینو ته مراجعه کوي څرګندونې رد کړې، او هغه یې له انصاف څخه لرې وبللې. د ستر محکمې ویان عبدالله عطایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي چې د هغه په وینا شاوخوا 70% کې د قاضیانو تبدیلي د دغو اصلاحاتو یوه برخه جوړوي. ښاغلی عطایی همدارنګه د ستر محکمې د دیوان له 500 څخه اتو ته ارتقا قضیو ته په خپل وخت رسیدګي ته ګوته ونیوله او زیات کړه. په دې وروستیو کې 130 تنه چې په هغه کې یو شمیر قاضیان، سرنوالان او مدافع وکیلان هم شامل و نیول سوي چې دا اقدامات ټول هغه څه په ډاګه کوي چې د قضایي قوې رهبری د اصلاحاتو راوستو ته جدي هڅې کوي. د سترې محکمې د ویان په وینا نو له همدې عمله د قضا په اړه د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم
هغه وای، یعنی دا بل انصاف څخه لري وي چې د یو قوې د دومره عظمت باور خدمت کولو او په دومره شفافیت سره یو کس په یوه لیکه کې ووایي چې خلک باور نه لري. کوم خلک ته له کومه ځایه پوسوي؟ هغه کسان چې له قانون سره سر او کار لري او انساني منطق لري داسې حکم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې بیان ویلي وو د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل سوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. دغه اتحادیه وایي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک له بې عدالتۍ څخه اکړیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت باید په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغه ادارې ویان عبدالله یادګاری همدارنګه ویلي وو چې په ډیرو ولایتونو کې خلک قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د شفافیت د څار رئیس اکرام افسلی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د ټولپوښتنو له مخې خلک ډیری رشوت قضایي بنسټونو ته ورکوي. هغه وایي د دې پر ځای چې قضایي قوه خپلې کمی او کاستي قبولې کړي، په قضایي قوه کې د پراخ فساد ومني. دوی زیاته هڅه کړي هغه راپورونه او مطالعې چې موږ ترسره کړي دي بې بنسټه وبولي، چې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې قضایي قوه دې ته چمتو نه ده چې په دغو بنسټونو کې د پراخ فساد شتون قبول کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه هغه سروې چې دوی ترسره کړي دي پکې راغلي خلک قضایي بنسټونو ته تر ټولو د فاسدو بنسټونو په سترګه ګوري او په دغو بنسټونو باندې د خلکو باور کم سوی. هغه زیاته کړه ستره محکمه باید د چمتو شوي سروې ګانو او ټولپوښتنو له لارې فساد له دغه بنسټونو څخه ورک کړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال لډو ته وایستی په د اروپای اتحادیې په هیوادونو کې زرګونه افغان پناه غوښتونکي د ردېدو له خطر سره مخامخ دي. اروپای اتحادیې ویلي چې غواړي 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته ولیږي. په اروپا کې هغه افغانان چې د پناه غوښتنه یې رد شوې ده له څنګه وضعیت سره مخامخ دي؟ د ملالی بشیر په دې رپورټ کې.
دو دیرش کلن سیمین لخپل کورنی سره د ناامنۍ لبیری شا او خوا دوه کاله مخکې له افغانستانه جرمنی ته ورسیده، خو اوس ورته ویل سوی چې افغانستان خوندي ځای دی او باید بیرته خپل هیواد ته ستنه سي. سیمین میړه یې او دوه لوڼې او دوه زامن یې اوس په همبورګ کې ژوند کوي. د میړه مور یې هم له دوی سره ده. دا وایي د جرمنی حکومت ورته هر میاشت تر 1000 یورو زیاتې ورکوي چې ژوند پرې وکړي. کوچنی زامن یې ښوونځي ته هم ځي. سیمین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روانه میاشت چې ورته د رات کېدو ځواب راغی ټولو تکان وخوړ. د شنبې ورځ وه چې د رد ځواب مو را ورسید. خپل مې د اولادو له خاطره حواس له لاسه نه دي ورکړي، ډېر یې حال خراب و. همدا یې ویل مورې زه افغانستان ته نه ځم، افغانستان خوندي نه دی. یعنې هغه څه چې دوی هلته ویني ورته بیرونکي دي. له هغه ځایه چې راغلي دي یوه ترخه حادثه مو تېره کړې ده. هماغه شیبه موږ ټول ډېر شوک وو، تکان مو ولید تېر سنو. اوس دوی یوه مدافع وکیل ته مراجعه کړې ده که وکولای سي منفي ځواب ورته مثبت سي. اوس چې موږ ته د رد ځواب راغلی، موږ ته یې دوې اونۍ وخت راکړی و چې باید د جرمني له خاورې ووځو. هیڅ دلیل یې هم نه درلود، یوازې یې لیکلي و چې افغانستان خوندي ځای دی او موږ کولای سو هلته ولاړ سو. وروسته موږ وکیل ونیوه، اوس مو کارونه وکیل پر مخ وړي. خدای مهربانه دی. سیمین او کورنۍ یې د ناامنۍ له بیرې په 2015 کال کې خپل ټوله شتمني خرڅ کړه او د دې په وینا انساني قاچاق وړونکو ته یې تر 20,000 زیات ډالر ورکړل. پر خطرناکو لارو ولاړل او له ایرانه ترکیې ته او له هغه ځای یونان ته او له یونانه جرمني ته د ښه ژوند له هیلو سره ورسېدل. او اوس یې هم د سفر کړاوونه او د ډارونکو اوبو څپې په یاد دي. په کښتۍ کې چې سپاره سوه ډېره خطرناکه وه. هغه شیبه راباندې سخته تېره سوه چې په اولادو مې واسکټونه واغوستل. داسې حس مې کاوه چې هغوی په خپله اوبو ته ورغورځوم، په خپله هغوی له لاسه ورکوم. ټول په کښتۍ کې لوېدلي وو او لور مې تر فشار لاندې وه او چیغې یې وهلې. کښتۍ ډېره کوچنۍ وه او کسان ډېر وو. لور مې خوش سوې وه. دا زما لپاره یوه ترخه او غمجنوونکې شیبه وه. او دا چې موږ ته یې په یونان کې پاڼې نه راکولې او ډېرې بدې ورځې مو تېرې کړې. پر ډبرو به بیدېدو، د ورځې وږې او د شپې په سرکونو وو. ډېرې بدې او ستونزمنې ورځې مو لیدلې دي. هیڅوک نه غواړي پر دغه لاره راسي. د سیمین او د دې د کورنۍ غونډې زرګونو نور افغانان هم پر خطرناکو لارو تللي او د سر په سودا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته رسېدلي دي. تر سوریانو وروسته افغانان په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې له 2015 کال راهیسې 100,000 افغانانو په اروپا کې پناه غوښتې ده. خو د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت او اروپایي اتحادیه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې هغه پناه غوښتونکي چې رد کیږي افغانستان ته لیږل کیږي. اوس اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې تر 80,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي. د راپورونو له مخې د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې جرمني تر 150 زیاتو افغانانو ډله بیرته افغانستان ته واستوله او په جنوري او فبروري میاشتو کې تر 40 کسانو زیاته یوه بله ډله هم افغانستان ته ولیږل. خو د کابل او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه سیمین او د دې کورنۍ ته د منلو وړ نه ده. له افغان ولسمشر څخه د دې غوښتنه ده:
خواهش میکنم برشل تماس میکنم، زاری میکنم،
زه لده هیله کوم، زاری کوم، خپل موافق لیک دی فسخه کړی. افغانستان خوندی نه دی، د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، هیڅ هیوادوال دی نه در پدر او خاورې په سر کوي. د افغانستان کوم ځای خوندی دی؟ که افغانستان خوندی دی، د اشرف غنی او عبدالله عبدالله کورنۍ دی په کابل کې په هغه خوندي ځای کې ژوند وکړي. موږ پسې ورځو، خپل ټول کارونه پرېږدو او ورپسې همدلته ورځو. سیمین وایي که مدافع وکیل هیڅ ونه کړای سو او اړ سو افغانستان ته بیرته ولاړه سي، هیڅ کله به ولاړه نه سي.
افغانستان هیڅ وخت بر نمی گردی،
هیڅ کله افغانستان ته بیرته نه ځو. ښه دی چې همدلته مړه سو، همدلته ځانونه وژنو. څومره خلکو دا کار کړی دی، موږ به یې هم وکړو. افغانستان ته چې ولاړ سو هلته څه وکړو؟ تر دې چې پر لور مې تجاوز وسي په خپله ځوانه یم، له ما سره همدا کار وسي، زوی مې را وژني، لرې له بشره ځان وژونکي حمله وسي. تر دې چې له منځه ولاړ سو ښه دی چې په خپله ځانونه وژنو. موږ هیڅ کله افغانستان ته نه ځو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونو د پروژو سرپلټونکي جان سوپکو د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بللی دی. تر دې مخکې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته د گواهی ورکولو پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخامخ وباله. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 5,116 ملکیان وژل سوي یا معلول سوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو، په منځنۍ سپه 621، په لنډو سپو 2,113، 15,316 او 15,000 کلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږیستی زو کوټې ته. په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام خزینه غړو ویلي دي چې د بلوچستان ښځې د ژوند په هر میدان کې له سړو وروسته نه دي. په کار ده چې ټولې میندې او پلرونه خپلو جینکو ته ښه تعلیم او تربیه ورکړي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د غریب شوز او یتیم ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکې د خیر ښېګړې ادارې وومن اپټیټیو ارګنایزیشن تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې واغه مېرمنو ته انعامونه او جایزې ورکول سوې چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلې کار کړی دی. و دستوری ته وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان ښځې د ژوند په هر برخه کې ځلیدلې کار کولی سي او دوی د هیچا څخه کمی نه دي. په دې ترڅ کې د وومن اپټیټیو ارګنایزیشن مشري میرمن صدف احتشام و مشال ریډیو ته وویل:
مې یی چاوم کې بلوچستان کې خواتین.
میرمن صدف وایي چې زه غواړم چې د بلوچستان ښځې راووزي او دوی نن هغه میرمنې وګوري څوک چې د صوبې د وروسته پاتې سیمو سره تړاو لري، خو دوی د ډیرو بندیزو او ستونزو وروسته د عمل و میدان ته راشو سوي وي. نن ودوی ته په خپل خپل ځان کې د ښه کار کولو پر بنسټ انعامونه او جایزې ورکول کیږي. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی سره تړاو لرونکي غړي میرمن حسن بانو رخشانی وویل:
لازمي شي زه ډیره شب ټیلنټي شي زه دی په هر شوبه کې دوه کامیاب کامران دي او د دا زمزه پیغام توسس زه د غواړم چې نور مش په دیاتان کې یا په هغه شي زه کې چې جنونو یا شي لپاره چې تعلیم دروازه بند دي نو دوی چې دین خپل زړل غټ کې خپل بچیان ته خپل لونو ته چې دې تعلیم ورکي او سکولو او کالجو ته پرې دي چې دوی ولاړه سي.
ورسته په هغه شوزو کې انعامونه او جایزې و بشل سوې چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې شکار کړی وو. په جایزه ترلاسه کوونکي وکیلانی خبریالانی هنرمندانی او حکومتي مامورین شامل وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د نورو سیمو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د ګوزن ناروغي پر ضد د واکسینو 15 ورځنی کمپاین چې د مارچ تر 24 دوام کوي پیل شو. د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د یاد ولایت څخه د پاسه 3,43,000 د 15 کلونو څخه د لږ عمر لرونکو ماشومانو ته د ګوزن ناروغي پر ضد واکسینو ساسکي ورکړل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کوو.
د خوست د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عبدالکریم مشال رډوی ته وایي چې د کمپاین لپاره شپږ سوه یو اویا ټیمونه توظیف کړي چې کور په کور به ګرځي او ماشومانو ته به واکسین تطبیقوي.
د خوست ولایت د ماشومانو دپاره چې موږ هدف ته 3,43,000 څلور سوه 15 اویا ماشومان به انشاءالله موږ په همدې نډي کې واکسین کوو چې د دې عمر د 15 کلنۍ نه نیولې تر زګیدو یعنی بیګا چې شوی هغه پر مشوم پر به ان شاء الله دا واکسین هغه ورکول کی.
د خوست مرستيال والی شیرباد شاه ورګونی چې د ګوزر ناروغي پر ضد د کمپاین د پایل د مراسمو ګډونوالو د حمله خلکو غوښتل چې د واکسیناتورانو له ټیمونو سره همکاري وکړي.
خوست میشتو اوسیدونکو نه خواهش داده چې خپل ماشومان چې 15 کلنۍ کم عمر دي پولیو له واکسینا محروم نکړي.
په خوست کې د واکسینو د عامه پوهاوی مسؤل نجیب الرحمن هم وایي کچېرې کورنۍ د خپل ماشومان واکسین جدي ونیسي نو ممکن په لږ وخت کې افغانستان هم د نړۍ د ډیرو هیوادونو په شان د پولیو له ګواښه وژغورل شي.
د درې ورځې به خامخا د خوست هرې دروازې ته هرې ولسوالۍ ته زموږ واکسیناتوران ځي او دغه ضروري مهم واکسین به ماشومانو ته کوي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي هم وایي چې په یاد ولایت کې به د ګوزن پر ضد واکسینو په دې کمپاین کې نږدې 2,00,000 ماشومان واکسین شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ته غوږسته اوردن کوزو. سواد ته په سواد کې د نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی توګه رجسٹریشن شروع شوه دی چې تر سوري لاندې به یې د سیمې د زرګونو گاډو ریکارډ جوړول شي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورٹ کې.
د ملکن ډیویژن هغه گاډي چې د کسٹم قانون نشوالي له وجې سیمه کې بغیر سر دولتي دستاویزات چلیږي په مقامی توګه رجسٹر کولو لړۍ منګوره کې شروع شوې ده. دغه لپاره منګورا رحیم آباد کې ټوکن او رجسٹریشن فارم ورکول کیږي. ټوکن ورکونکو کې انچارج امتیاز خان وایي چې دوی په حال د رجسٹریشن څخه قسمه پیس نه اخلي.
دلته خو بس موږ ته باغ خپل ډاکومنټس دي باقي بین الفیدا هغه یو بل د موږ خپل فارم دي چې هغه فیل کوي او دلته هغه خپل مطلب فارم راوړي او مطلب د ډاکومنټس موږ ته راوړي هغه دلته چې راشي دا خپل ځان سره اوریجنل سی نصیب موږ ته واخی موږ له دلته ټوکن ایشو کوته.
د ټوکن ورکول وروسته دغه گاډي په باقاعده توګه د جانچ پړتال لپاره یو بل ځای ته بوتلی شي. دغه ځای کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی د گاډو ریکارډ خوندي کوونکي ادارې د پاکستان فوج او پولیس افسران د گاډي باقاعده جانچ پړتال کوي. په دا اړه د سوات مرستيال کمشنر او انچارج ندیم اقبال وایي
لیمټ حدود یم اقدی خپل چې کم مخ کیو چې کم ځکه کسٹم نشتا په هغه حدود کې بده دی ګره هغه ځکه بچلېږي فائدې خو ډېری دي. اولنې خبر خو بداوشي چې زموږ سره به ریکارډ راشي پبلک ته به دا فائدې ده چې یو سړی گاڑی ورکشي نو د هغه د ټول نغټ فائدې هغه ته ده چې د هغه گاڑی په ملاکن کې بیا د هغه په نمبر کې چلی دی نشي.
د امان کوټ بنګوري سره تعلق لرونکو کمال شاه چې د خپل ان سی پی موټر رجسٹریشن ته سره د خپل موټر دغه ځکه کې موجود دی په دا اړه وایي
خدای جی چې دا رجسٹریشن شروع شوه دی دی باندې گاڑو صفائی وشی مطلب لگا سر کم غلا والا کٹ گاڑی ماڑی چی کمی اگر دین لشی دا لگا دی خلقو دا پارا لگ خدا غلی.
دا زلی انتظامی او پولیس معلوماتو ترمخ دا وقت مرکن ڈیویژن کے دا کسٹم قانون نشوالی لوجه دو نیم لکو سخا سیوا دا سمگلنگ گاڑی چلی گی. بیا پا تیرہ تیرہ مرکن ڈیویژن کے پزرگونو دا سکرپ سخا جوڑ کرشوی گاڑی ہم موجود دی. انتظامی تر دې دمه د کباړ څخه جوړ کړی شوی گاڑی چې ورته په مقامی توګه کټ گاڑی هم وای سه قسمه پالیسی نه دا وزه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
مشال رادیو ته هغهستې زو مومندو جنسې ته د مومندو جنسې د شنو غوندو امتیاز خان چې کلا په 1914 کې د لاس او خپینه محروم شو نو سوالګری ته مخ وکړه. امتیاز خان د کانو په کارخانه کې د ماشینو سازو او د ټول کور خرچ به یې پوره کولو. ولې اوس یې د کور د ګټې څوک نشته نو د سوالګری لار یې خپله کړې ده. تفصیل د شنواس ترزی په رپورټ کې ورو
د شنو غونډو مې چنای کوزه محمود جنسی 25 کلن امتیاز خان د 51 غټه چاودن ښکار شوی چنن وختونه په شوقدر او نور سمو کې سوالګری کوي. امتیاز خان په دغه چاودنه کې چې وکړ وړاندې شو پکې یو لاس او یو وخت په الوتی وو.
سبزی مبزی مې هر سم واغ سر پوشوي او یو مرګره را نه خولاړه غلګ لري لاړه غو زرا زما کنه ولا بچ دما کاو شو بس خالی بس دراز موري دو بس نو نظر مزر ور یو شیا بس بیا ز پزان نه مپو شوین بیا تقریبا چی واش پای اورز و تر پوش بیا وش کر عالم ولا بس بیا تمور جړل پوش بس بس شکر بات بدیل اتم من شکر بات.
امتیاز خان له حکومت یو دکان هم جوړ کړو چې د د پوینه د خپل علاج لپاره له خلکو 2.5 لک روپی قرض اخیستو نو دکان په قرضونو کې لاړ. ولی دی وای چې د کور د ګټې وړې څوک نشته نو مجبور شو او په بازارونو کې سوالګری شروع کړه چې کله کله خلک رټي هم.
والله رکیه بس دغه شان ګرځم بازار څنګه خلک شته څوک سلم راګي څوک 500 سم راګي څوک لسم راګي څوک وي زورک شپوي شو ما الله نه دی راګي له شپوي شو
امتیاز خان له دغه چاودنې وړاندې د کانو په کارخانو کې د ماشین وستاز وو او د ټول کور خرڅ به په خپل مزدورۍ کې پوره کاوه.
مکه ګل کاران سره دیډیو مې کوه سر جی به کارخانه و زه تاو سبحان کنا ماربلو اب یار ایک شاگرد ہم بھی اب کے استاد شو چاخو استاد بوش 5000 روپے وہ 2000 روپے میں اش پے وا ما وجوڑو تقریبا 2000 2000 دا یو دا اور کوٹے مشین بہ ماٹے کنے وے لو
او یاد دی چې د 51 دغه 14 د پولیټیکل انتظامی لخوا جوړ حوالات مخه تشو چې بګه د سلو زیات تنان وژل شي او لدی زیات پکې زخمیان شوی هم وو او د یو کور پکې نه تنان هم وژل شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
شایسته لیلا اے خوگے خوگے لیلا راش شایسته لیلا اے خوگے خوگے لیلا ستر پسی جانما تکوے نخری لیلا ستر پسی جانما تکوے نخری لیلا شایسته لیلا اے خوگے خوگے لیلا صدر پسی شانما تکوے نخلی لیلا صدر پسی شانما تکوے نخلی لیلا نا دنگ شایسته لیلا، خوگه خوگه لیلا.